The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ګرانوریدون کو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډی ودا نن د نهه ورځ دوه زره نولسم کال د جون د میاشتې 15مه نیټه دا وختونه شوي دي. اسلام آباد کې د ماښام شپږ، په کابل کې دي د ماښام 5 نیمې، او په واشنگټن ډی سي کې د سحر 9 بجې دي. د ډیوا خبری خبرونه کې درته زه سمینه احسن
او زه فواد لامی
تاسو ټولو اوریدونکو ته هرکلی وایو. په یو شمېر مهمو موضوعاتو به په دې خبرونه کې تاسو خبرو خو لاول سرټکي
د پی ټی ایم دوه مخکخ مشران او د قومي اسمبلی غړي علي وزیر او محسن داوړ نن بیا په جوډیشل ریمانډ جیل ته ولېږل شول. بل پلو نه یوازې په وزیرستان بلکې په نورو پښتنو سیمو کې هم د پی ټی ایم د کارکنانو پر خلاف کاروایانې زیاتې شوې دي. یو قانون پوه اکبر هوتی وایي
پاکستانی پولیس وایي چې په سند صوبه کې د القاعده ترهګری ډلې یو مشر تلت محمود سره د دوو ملګرو وجلې. پولیس یاتي یو وجل شوی تند امریکایي خبريال ډینیل پل په وجنه کې ککړ وو.
او ایران د امریکا له لوري په خپل لارښود آیت الله علی خامنئی او نورو چارواکو لګول شوو سفری بندیزونو باندې سخت خبرګون ښکاره کړی. ویلي دي چې په دې سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د سفارتکارۍ لارې وتړل شوې. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي
president has held the door open to real negotiations to completely and verifiably eliminate Iran's nuclear weapons program.
سرټکی تاسو واوریدل موږ سره اوسې وړاندې کوست خبرونو تفصیل.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم د مشرانو او پلویانو پر ضد د پاکستان د ریاست کارویانو نه یوازې په شمالي او جنوبي وزیرستان بلکې د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې هم زور اخیستی دی. د پی ټی ایم مخکښ مشران او د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ او علي وزیر نن د نهه یاسې شنبې په ورځ د بنو د ترهګرۍ ضد عدالت وړاندې کړی شول او عدالت د جولای تر 9مې نیټې پورې بیا هم په جوډیشل ریمانډ هغوی د پېښور زندان ته ولېږل. بل پلو د خیبر پښتونخوا صوبې د نورو برخو په شان په مردان ضلعه کې هم د پولیسو لخوا د پی ټی ایم د اوو غړو پر ضد د ترهګرۍ خلاف قانون په شمول څلور مقدمه درج کړې شوې او یو غړی اسرار صافی هم گرفتار دی. د پی ټی ایم کارکنان وایي دوی کوشش کوي چې د دغو مقدمو د ختمولو لپاره د پېښور های کورټ ته درخواست ورکړي. د پاکستان د پوځ ویاند پی ټی ایم ته خبرداری ورکړی و چې نور یې وخت ختم دی او حکومت بیا ویلي و چې د پی ټی ایم غوښتنې پر ځای خو لهجه یې ناسمه ده.
د پاکستان غټ اقتصادي ښار کراچۍ پولیسو ویلي په یوه مقابله کې د القاعده د سند صوبې د مشر په ګډون درې ترهګر وجلی دي. د کراچۍ ښار د ملیر ضلع د پولیسو مشر عرفان بهادر ځایي میډیا ته ویلي د ښار په سوپر های وی خدا بخش ګوټ علاقه کې د ترهګرو د موجودګۍ په خبر عملیات کړي او پنخته کې درې ترهګر وجلی دي. نوشیروان قلندر په لن تفصیل راکوي.
د کراچۍ د پولیسو ملیر سیمې مشر اس اس پی عرفان بادر مطبوعاتو ته خپل داوه کې ویلي دي د القاعده وجل شو ترهګرو کې تلت محمود عرف عبدالله د حیدرآباد اوسیدونکي او د القاعده سند صوبې امیر وو او سلویخ کاله عمر یې وو. د دې تر څنګ داعش ډلې سره هم پاتې دي. د سند پولیس وای دی ورته د سرې کرخې په غټو ترهګرو کې مطلوب وو خو دای نه دی ویلي چې په سر یې سې انعام ایښودی شوی وو او که نه. پیښه کې وجل شوي د یو بل تن نوم شیخ شاهد ښودل شوی او پولیس وایي د امریکا خبریال ډینیل پر په وجنه کې هم ککړ وو خو دې په کال 2006 کې د جیل څخه خوشي کړی شوی وو. په دغه پیښه کې د وجل شوي دریم ترهګر نوم عثمان نور ښودل شوی دی او په هکل یې ویل شوي دي چې د پولیسو په وجنه او امام باړو باندې بریدونو کې ککړ وو. القاعده ډلې د پیښې په اړه یا د دې تنانو په هکله تروسه سنه دی ویلې. د کال 2014 راهیسې پاکستان کې القاعده د کومې پیښې ذمواري نه ده قبوله کړې. پاکستان هم وایي سیمه کې القاعده ختمه کړې او داعش وجود نه لري.
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
په اقتصادي سنځو کې د خپل پاکستان د لپاره د قطر حکومت اعلان کړی چې په دغه هیواد کې به د 3 ارب ډالرو نه خپني غپنګونه کوي. د قطر سرکاري خبری ادارې د بهرنو چارو وزیر شیخ محمد ابن عبدالرحمن آل ثانی له قول ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي شرکتونو حجم به 9 ارب ډالرو ته ورسیږي. قطر په پاکستان کې د پنګونې دغه اعلان په داسال کې کړی دی چې د قطر امیر شیخ تمیم ابن حماد آل ثانی د پاکستان دوه ورځنی سفر کړی دی.
په نړیواله کچه د ماشومانو په حق لا جاری کړی شوی رپورټ تر مخه ګرځ نړۍ کې د اړیکړي ښکار سیمو کې میشت ماشومانو شمیرې کې تاریخي زیاتوالی راغلی دی. اخوا سر خار اسلام آباد کې په دې موقعه تر سره شوی دستوري ته وینا کوونکو پاکستان باندې د ماشومانو حقونه خوندي ساتلو په اړه د کوټلې ګامونو باوري کول غوښ کړی دی. د ماشومانو لپاره کارکونکو عالمی ادارې سیف د چلډرن د 2019 کال د لپاره خپل رپورټ کې ویلي که څه هم پاکستان کې د ماشومانو په مجموعي حالت کې لږ څه خواله راغله، خو د دې باوجود د غذایت یا مناسب خوراک کمواله د پاکستان د ماشومانو ډیره لویه مسله ده. سیف د چلډرن رپورټ کې د ماشومانو د عمومي صحت په حق له د پاکستان درجه لږ اخ خودلې شوې، خو د رپورټ د لپاره ډیټا یوازې د سند او پنجاب صوبې ناغسته شوې و او بلوچستان او خیبر پختونخوا پکې شامل نه وو، ولی چې سیف د چلډرن ته په دغه علاقو کې د کار کول اجازه نه وو. په دغه رپورټ کې د ماشومانو صحت، غذایت کموالی، تعلیم او نورو سهولتونو ته د ماشومانو رسایي او د کم عمرې ودونو نه علاوه په نورو پیمانو د نړۍ په ملکونو کې د ماشومانو حالات او ملکی پالیسو ته کتنه کیږي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي افغان ځواکونو د فاریاب ولایت بلچراغ ولسوالۍ له طالبانو برتنی ولی ده. د دفاع وزارت مرسیال ویاند ویلي چې د بلچراغ ولسوالۍ د نیولو پر مهال د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وسلوالو ته درنه مرګ جوړه وښتي، خو تر اوسه یې شمیر نه دی معلوم. محمد عالمگیر له نور تفصیل سره.
تر دا مهاله په یاد جګړه کې د شوی ځاني زیان په اړه کم کره معلومات نه ورکړې شوی، خو د فریاب د ولایتي شورا مرستیال صبغت الله سیلاب ویلي چې د تیرې شپې په جګړه کې د افغان ځواکونو یو فوزي جوبل شوی هم دی. نوموړي زیاته کړه چې تر دا مهاله د دغه ولسوالۍ مرکز په بشپړه توګه له وسلوالو طالبانو څخه نه دی نیول شوی. طالبانو هم تر اوسه د یادی ولسوالۍ د جګړې په اړه خپل غبرګون نه دی وړاندې کړی. د فریاب پولیس چارواکي وایي چې د یادی ولسوالۍ د طالبانو څخه پاکولو وروسته به تازه دمه پولیس دغه ولسوالۍ کې ځای پر ځای شي. د دغه ولایت د پولیسو ویان کریم یورش ویوی ته ویلي دا مهال سیمه ییز ځواک په سیمه کې ځای پر ځای دی او ټاکل شوی چې نن نور تازه دمه سرتیری به هم دغه ولسوالۍ ته ورسیږي. بلچراغ ولسوالۍ د فریاب د مرکز میمنې څخه نږدې پرته علاقه ده چې یو کال را پدې خوا طالبانو نیولې وه.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ به د هفتې له یو ځل بیا مشرقي ایشیایي ملک جاپان ته ځي. د زلا د صدر ترامپ د سفر مقصد د نړۍ شلو ملکونو مشرانو په غونډه یا G20 کې برخه اخیستل دي. د غونډې سره سره به صدر ترامپ د چین او روس صدر شی چینګ پینګ او ولادیمیر پوتین سره هم یو په یو اینی. د ټرمپ انتظامی یو چارواکي پرون د ګل پورس خبريالانو ته ویلي د امریکا او چین ترمنځ د تجارتي ټیکسونو په سر شروع شوی تاوتریخوالي نه باوجود صدر ترمپ د صدر شی سره ملاقات په حق لا مطمئنه ده. بلخوا د امریکني چارواکو په وینا د روس صدر پوتین سره د ملاقات هیڅ ایجنډا لا نه ده ټاکل شوی، خو کېدای شي د ایران، یوکرین، منځني ختیځ او وینزویلا په سر خبري وشي.
د ایران چارواکو د امریکای له خوا پر هغه هیواد نوی لګیدلې پابندۍ رد کړې او هغه د هر هغه سفارتکاري لارو د بندولو په معنا یاد کړل چې د تهران او واشنگټن ترمنځ روانو سنځو د حل لپاره ترې کار اخیستل کېدای شول. ایرانی چارواکو د مذاکراتو لپاره د امریکای نیت هم ناصادق بللی دی. د امریکای صدر ډونالد ترامپ د ګل یا دوشنبه پر ورځ ایران د مشر آیت الله علی خامنه‌ای او د انقلابی دستو یا سپای پاسداران پر اتو کمانډرانو اقتصادي بندیزونه منظور کړل. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن نن وویل چې ترامپ له ایران سره د مذاکراتو ور پرانیستی پریښی دی.
او په ایتیوپیا کې نن په ملکی کچا د ماتم ورځ مانځل کیږي، پس ته هغه چې د ایتیوپیا په یو سیمه کې فوزی کودتا کوشش هم شوی وو. بس پورې دا نه د معلومه چې دغه کودتا ماستر مایند یا منصوبه جوړونکی څوک وو او پر شای مقصد څه وو.
د امریکا جک پوری امنیتی چارواکي وایي هغوی د دې ملک د 2020 صدارتي انتخاباتو د پاره سر له اوسه د خارجي مداخلاتو د مخنیوي تدابیرو ته زور ورکړی دی، خو دوی دا هم مني چې خلک هاي د معلوماتي حملو او ممکنه مداخلاتو په اړه ناخبره وساتل شي. یو امنیتی چارواکي وویل چې کچرته د خارجي مداخلاتو پیخي مخ تراشي نو د هغه براله کولو فیصله به ډیره سخت وي، ځکه د غو وینا د دې کار زیان بل ګټنه زیات وي.
او د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون وای دوی په تیر میاش کې د لیکونو د استولو د لارې یو بل سره په رابطه کې پاتې شوې دي. دا خبره په داسې حال کې مخې ته راغلې چې د امریکا خارجه وزیر مایک پومپیو وای که شمالي کوریا د خپل جوهري پروګرام په حق لا د خبرو آمادګي وښایي نو د ټرمپ انتظامیه هم آماده ده چې ورسره بیرته خبرو ته کینی. د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ مذاکرات پس د هغې په ټپه ودرېدلې چې په 13 فروری میاشت کې د ټرمپ او کیم جونګ اون ملاقات بې کومې نتیجې نیمګړی ختم شو.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
یا هم خرغلی دا بی دیوار ریډیو دا او تاسو مغاغله واشنگتن ڈی سی ناوري خبرونه مو واوریدل او سم راځو تفصيلي ریپورتونو ته. د پاکستان ژغورنی غورځنګ یا پی ټی ایم د مشرانو او پلویانو پر ضد د پاکستان د ریاست کارویانو نه یوازې په شمالي او جنوبي وزیرستان بلکې د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې هم زور اخیستی دی. برپالو د پی ټی ایم مخکښ مشران او د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ او علي وزیر نن د نهه یاسې شنبې په ورځ د بنو د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کړی شول او عدالت د جولای تر نهمې نیټې پورې بیرته هغوی په جوډیشل ریمانډ د پېښور زندان ته ولیږل. په دې هکله نور جزئیات د عدنان بیټنی په رپورټ کې واورئ.
د پښتون ژغورنې غورځنګ په مخکښ مشران او قومي اسمبلی غړي محسن داوړ او علي وزیر نن یو بیا په بنو کې ترهګرۍ پر ضد عدالت ته وړاندې کړی شوي او عدالت دوی د نهمې جولای پورې بیرته په جوډیشل ریمانډ پېښور مرکزي زندان ته انتقال کړی دی. د دوی دواړو وکیل شکایاز ډیوسره خبرو پر مهال وویل محسن داوړ او علي وزیر د وم جون په پوځي افسرانو د چودنې د مقدمې په تور کې عدالت ته وړاندې کړی شوی وو. په وم جون د شمالي وزیرستان په خړ کمر سیمه کې د پوځ په خبره په یو چودنه کې درې پوځي افسران او یو سرتیری وژل شوی وو. کسان د چودنې ذمہواري پاکستانی طالبانو په خپل غاړه اخستې خو د چودنې مقدمه محسن داوړ او علي وزیر پر ضد درج کړی شوی دی. خو پی ټی ایم وایي د مشرانو پر ضد مقدمه په داسې حال کې درج کړی شوی چې دوی دواړه د خړ کمر پیش په تور په دغه محل په زندان کې بند دی. وو په محسن داوړ او علي وزیر په استور دی چې پښپګوستمه مای د دوی په مشرۍ د خړ کمر په چک پوسټه بریټ شوی وو چې پکښې په موخه درې کسان وژل شوی او 15 فوجیانو په شمول 45 کسان ژوبل شوی وو. خو محسن داوړ هغه وخت دغه تور رد کړو او ویلی وو په اوس د دوی په مظاهره چانو نه خپل غډز کړی وي چې پکښې د دوی په لګانو ته غنه مرګ ژوبله اړې تدري. په یاد پیښه کې د شمالي وزیرستان انتظامی بیا د 1200 کسانو د وژنې او 25 د ژوبلېدو په کړی وو او د خیبر پښتونخوا حکومت بیا د مړو شوو او ژوبلو دپاره مالی مرستې هم اعلان کړی وې. علي وزیر په 16 مئی په دغه مهال نیول شوی او محسن داوړ بیا په 13 مئی خپله په بنو کې گرفتاری ورکړې وه. د دوی دواړو وکیل شکایاز وویل د خړ کمر د پیښې په مقدمه کې د دوی د ضمانت په خواست اورېدنه سبا کېږي او چهارشنبې په ورځ په 20 جون د علي وزیر او په 3 جولای د محسن داوړ پیښې ده. هغه وویل محسن داوړ او علي وزیر نن په خپله عدالت ته خواست وکړو چې د دوی عدالت ته راوستو پر مهال ټول عدالت تړل شوی وي او خلک د ستونزو سره مخ وي ځکه د دوی راتلونکي ټولې اورېدنې دي د نهمې جولای ته واړولی شي او د عدالت د دوی دغه خواست ومنلو. نوموړي وکیل اوویل د قومي اسمبلی دواړه کاندیدانو دپاره هغه عدالت ته خواست وکړو چې دوی ته په زندان کې کتابونه اخبارونه ریډیو او د خپلو خپلوانو او ملګرو سره د لیدو کتو اجازه ورکړی شي. هغه وویل عدالت د کتابونو اخبارونو او ریډیو اجازه ورکړه او د لیدو یا ملاقات اجازه یې ورنکړه. علي وزیر کورنۍ د هغه سر لیدو له پېښور جیل ته ورغلې وه خو په دغه ورځ علي وزیر بنو ته عدالت راوړل شوی وو او په دویمه ورځ ورسره کورنۍ بیا هم ونه لیدل. وکیل شکایاز اویل د بنو ترهګرۍ پر ضد په نننۍ اورېدنه کې د سبا اورېدنې لپاره د خړ کمر د پیښې په تړاو هغه پوځیان او نور ژوبل کسان هم اوغوښتي دي خو هغه زیاته کړه دغه اورېدنې ته به علي وزیر او محسن نه پیښ کېږي.
عدالت آرډر کړه دا چې انجرډ دي ځانیان دي او مطلب ټیم فورسز دي اګه تا نو څه څه مطلب دا راوشي دا روان تاریخ ته لکه مطلب سبو تاریخ څه څه کړه و چې کوم کې دغه حق دی رو خو شاوي کنه نو کولو دی 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 کای عدالت دې تر دا عدالت د تاریخ ته دی رو شي عدالت ته دی حاضر یو مالو نوټس نوټس دی شو دا بالکل
د یادونه د شید باور زوړانه د بشري حقوقو وډله چې مشري په پاکستان کې د بشري حقوقو د سازمان شریک مشري عظما دورانی کفله دوی خړ کمر تتل غوښتل خو دوی په خبره د باکخیرو د کډوالو کم سره ودرول شوی او شمالي وزیرستان د پلو اجازه ورنکړې شو یاد ډلې ویلی و دوی ته ویل شوی چې په خړ کمر سیمکښې ګرځبندیز په ځای کړی شوی ځکه دوی هلته لانړل عدنان بیٹنای ډیوا بنو
دیوا خبری خبرونه دا او وسو مردان ته چرته چې هم د پی ټی ایم یا د پښتون تحفظ موومېنټ د خړو پرسد د کریک ډاون سلسله د نورو سیمو په شان جاری دا او نن هم د پی ټی ایم یو سو غړي نیول شوې دي د دیوا خبريال ریاض حسین په ریپورت تیار کړی دی چې په دغه ریپورت کې سړنکاران وای په خیبر پښتونخوا کې د پی ټی ایم د غړو پرسد چې کومه د مقدمو لړۍ روانه ده دا د آئین او د قانون پرسد دا ولې چې آئین او قانون د رائے د اظهار حق ورکوي ریاض حسین رپورٹ تک وکشی
د خیبر پختونخوا په مختلفو برخو کې د حکومت لخوا د پختون ژغورنې غورزنګ د غړو په ضد مقدمه دوام لري او د قانون ماهرین وایي د پر امن احتجاج کوونکو په ضد مقدمه درج کول د پاکستان د آئین او قانون خلاف ورزي ده د صوبې د نورو برخو په شان په مردان ضلع کې هم د پولیس لخوا د پی ټی ایم د و غړو په ضد د ترهګرۍ د قانون په شمول سلور مقدمه درج کړي شوې دي او یو غړي اصرار ساپی هم گرفتار دي د مردان ضلع د پی ټی ایم مشر اقبال هوتی وایي هغوی هڅه کوي چې دغه مقدمه په ضد په ستره محکمه های کورټ کې درخواست ورکړي او دغه غیر قانوني مقدمه ختم کړي روانه میاش د وړو کې اختر په دوی مورس په مردان ضلع کې پښتون ژغورنې غورزنګ د مرکزی ښار پېښور دننه د دوی په پر امن پر لد عملیاتو په ضد احتجاج کړی وو امنیتي چارواکو د دوی په ضد د ریاستي ادارو او ریاست په ضد د نارو وهلو او د عام ولس د راپارولو مقدمه درج کړي دي د صوبې په نورو برخو کې هم د حکومت لخوا د پښتون ژغورنې غورزنګ په ضد د مختلفو دپو لاندې مقدمه درج کړي شوې دي او وړاندې هم په صوبه کې ګڼ شمېر د پی ټی ایم غړي گرفتار کړي شوي وو خو وروستو عدالت دوی خوشي کړي وو په سوابه ضلع کې تیر کال د جلسې وروستو د پی ټی ایم په مشرانو او غړو باندې مقدمه درج کړي شوې وې په وروستو کې د شمالي وزیرستان ضلع په خړ قمر سیمه کې د تشدد د پیښې وروستو د پی ټی ایم او د قومي اسمبلی غړي علي وزیر او محسن داول د وړاندې نه په زندان کې دي د پولیس لخوا دغه مقدمه به څه قسمه نتیجې راوړي په دې حق له د های کورټ وکیل اکبر هوتی اډوکیټ وایي آئین او قانون د پر امن احتجاج او وینا اجازه ورکوي او دا به عدالتونه ثابته کړي چې دغه گرفتار کړی شوی کسانو د ریاست په ضد څه قسمه فعالیتونه کړي دي
اغیر وزی اغی واد کئی اغی احتجاج کئی دا خو سٹیٹ چه دینو دا چه کم ریاست تی زمون چه کم دستور دی کم اساس تی اغی منگ دا رائے ٹرا کرے دا خط کرا کرے دی چه منگا دا جائز حد دا پارا منگا احتجاج بوز بدا کتے دی بوز کو چرے کپا احتجاج کے دا یو خبر اگر بار بار کم کپا احتجاج کے اغی قانون پلا سکی اخلی اغی سٹیٹ ملکیت تا نقصان رسائی اغی انسانان و غیر چکی اغی چه دے نو ریڈ چلنج کئی پدغ صورت کے بیا دا سٹیٹ دا ریسپانسیبیلیٹی جوڑی دی چه دا یہ خلق افا یاری تو یا دا غا وازو نظری کی کچھ اغی پا پورمن دا رکی سر کئی ویدن دی کانسٹیوشنل پیرامیٹر اغی دا کئی او بیا تا اغی چه دے نو اغی پا دا سی قسم مقدموں کے لڑے
د پاکستان پوز وینا دا چې په خیبر پښتونخوا کې د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم ته د بهر هیوادونو او ایجنسونو پنډونه میلاویږي او دوی د ریاست په ضد په فعالیتونو کې ککړ دي خو د پی ټی ایم وینا دا دوی د آئین او قانون لاندې خپل حقونه ترلاسه کول غواړي ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان
د خیبر پختونخوا صوبې په جنوبی سیمو لکه ټانګ، کرک او جنوبی وزیرستان کې هم د پی ټی ایم یا پختون ژغورنې غورځنګ کارکنان نیول شوي دي. په دې هکله نور جزئیات تاسو عدنان بیټنی په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو د نیولو لړۍ دوام لري او تیره ورځې په ټانګ سیمه کې درې غړي نیول شوي. له دې نه علاوه دوه نور غړي په جنوبي وزیرستان کې هم د پولیسو لخوا گرفتار کړي شوي دي. د پی ټی ایم د جنوبي وزیرستان فعال مصطفی وایي چې تیره ورځ اقبال الله ملک نیکم خان او یوسف د جنوبي وزیرستان د څغملای څخه ټانګ ته روان وو چې د نیولو نه وړاندې ضمانتونه وکړي، خو دوی عدالت ته په لار وو چې د ټانګ پولیسو لخوا ونیول شول. هغه وایي دا درې وړه کسان د جنوري په میاشت کې د ټانګ جلسې پر په مقدمه کې نیول شوې دي. او نن اقبال الله او یوسف زئی انتظامی لخوا د 3 ایم پی او او 16 ایم پی او لاندې هریپور زندان ته انتقال کړی شوی. هغه ویل د تیر اتوار په ماښام را مرشام میسود د خپل کور سره نږدې په کوټکې سیمه کې په یو چک پوسټ نیول شوې دي.
فیاض ته بالکل پتا هم نه و بیا په دوه باندې کټ شوی او ټانګ کې بي بي نه کټ کوم عدالت ته روان و په لار کې گرفتار شو. دو عدالت اول پېښ نه شو. 3 ایم پی او 16 ایم پی او باندې هریپور کې تا ولا شو سمګري او رحمت شاه پټان کې تر سفر پاتې دي. نو اقبال الله او یوسف سلام رحمت شاه شو او یو نیکم خان شو یوسف ته یو اقبال الله.
د پی ټی ایم جنوبي وزیرستان وانه سیمه ایو فعال بلال اویل د دوی بلغړې شاه حسین ته اتوار په ورځ واړه کې نیول شوی. بلال اویل د خړ کمر پیښې ورسته په واړه سیمه کې د پی ټی ایم پر ضد درې مقدمه درج کړې شوې دي. هغه زیاته کړه تازه مقدمه په 28 جون د دوی پر خلاف لیکل شوې چې پکښې ویل شوې دي چې په اعظم ورسک علاقه کې د حکومتي ادارو او ریاست پر ضد په دیوالونو لیکل شوې او تر هغه ورسته بیا پولیس راغلي لیکلي پاک کړي او د 1400 کسانو چې نمونه لیکل شوې دي او د 300 نه زیات نامعلوم پر ضد مقدمه درج کړې شوې دي. بلال وای پی ټی ایم هیڅ ډول داسې کار نه دی کړی او زیاته کړه دوی ته ویل شوی چې گرفتاری ورکړي یا عدالت ته وړاندې شي، خو هغه وویل چې دوی عدالت ته تلل غواړي چې ضمانتونه وکړي. خو د جنوبي وزیرستان عدالت په یو بل ضلع ټانګ سیمه کې دی او چې دوی هلته ځي په لاره کې نیول کیږي. د واڼه پولیسو یو افسر سید رحمان وویل د پی ټی ایم د غړو پر ضد تازه مقدمه په 28 جون درج کړی شوی، خو په دغه اړوند نور جزئیات شریک نه کړو. بلال وای په سیمه کې اوس د امنیتي ځواکونو لخوا د دوی نیولو لپاره د دوی په کورونو چاپی وهل کیږي.
د شپې مخ په اعظم ورسک سیمه کې چا ولچاتین کړي وو 16 کسان یې اف آی آر کې چولې دي. هغه لیست کې تنوی چې پوسټونه ورکړي دي نه څوک عدالت تللی شي، بس اچانک د شپې چا پیا چوي کورونه ته درځي، د ورځې بازار ته درځي، د شپې شوي دي چا ته څه معلوم نه دي چې چا کړي دي. ډېر کسان داسې دي چې هغه دغه غواړي چې زمونږ د دې وشي، نو هغه ته چا ته مطلب دغه خوندونه شول چې څوک چیرې پلان شي.
د پی ټی ایم مخکښه مشر سنا اعجاز وای دا وخت خیبر پښتونخوا او قبایلی زیرو ترڅنګ د بلوچستان په زیاتو سیمو کې د پی ټی ایم د غړو پر ضد مقدمه درج دي. د وسره په خبرو کې سنا اعجاز وویل چې هغه د ترلاسه شوی معلومات تر مخه په خپل د هغې نوم په شپږو مقدمو کې شامل دي. هغه وویل دا وخت د دوو مخکښه مشرانو محسن داوړ او علي وزیر ترڅنګ په ډیر اسماعیل خان زندان کې عبد الله ننګیال بیټنی او عارف وزیر په پېښور کې اصرار صافی په ټانګ کې مولا طاهر د بلوچستان په چمن کې مولا برام او په کراچۍ کې زیب میسود بندي فاندي. د دین علاوه بلال ادریس او شاه فیصل غازی د ټانګ په جیل کې بندي فاندي. سنا اجازه کړه د پی ټی ایم د غړو پر ضد پر لپسې مقدمه درج کول کیږي او کچوک په ضمانت خوشی کیږي بیا بل مقدمه کې بیا نیول کیږي. هغه اول په دوی د مقدمو جوړولو او د غړو د نیولو د لارې فشار راوړل کیږي چې دوی د خپل مبارزې څخه په شا کړی. خو سنا اجازه وایي دوی خپل هلې ځلې او مبارزه دوامدار ساتي چې په دغه ډول خندارونه د دوی مخه نشي نیول کیږي.
مبارزه چې دا قانوني دا آئینی دا په دې کې به دا څه ډېر خندان دا چې کوم سلسله اوس روانه ده، کریک ډاون ده، گرفتارو د ای سی ایل د دې هر څه دا روانې، خو د دې هر څه سره چې کوم دې دا هم دغه دې چې زمونږ د تحریک د مشر نواخله تر د لاندې ورکړه پورې هر کس کمیټډ دی او هر کس دا ژمنه کړې ده د ځان سره چې د کام د ژغورنې لپاره که هر څه وي هر څه نه تېرېدل وي هغه به موږ تېرېږو.
د پی ټی ایم پر ضد مقدمو او د غړو د نیولو لړۍ په داسې حال کې دوام لري چې د مارچ په میاشت کې د خیبر پښتونخوا حکومت یوه کمیټې اعلان کړې وه چې د پی ټی ایم سره به د دوی په غوښتو خبرې کوي، خو دغه کمیټې په اړوند بیا کوم خبر مخې ته نه دی راغلی. او پی ټی ایم ویلي وو چې د کمیټې سره د خپلو ټولو مشرانو د لیدنې وروسته به خبرې کوي او دوی هر ډول خبرو ته تیار دي. عدنان بیټنی، ډیوا، جنوبي وزیرستان.
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده او تاسو ته حال وړاندې کوو. د پاکستان د تحریک انصاف حکومت لخوا د ټیکس امینستی سکیم چې کم اعلان شوی دی چې دیرشم جون پورې خلکو ته وخت ورکړی دی خپل اساسي دغه د دې اندراج دی وکی او د دغه ټیکس امینستی سکیم نه دی فائدہ واخلي. خو بیا اقتصادي سرنکاران او ماهرین وایي چې دا قسمه د پټ ټیکس کې د رعایت ورکولو یا سہولت ورکول سکیمونه خو د ډیر مودې نه را روان دي خو څه ګټي نه لیدل کیږي. احسان محمد خان به رپورت تیار کړي.
د مالیه د راغونډولو په لړ کې د امنیسټری سکیم یا د عامه بخنی ورستنه نیټه چې درشم جون په رانزد کې دوه ده. د دغه سکیم د لاندې چې د مالیه وفاقي ادارې اف بی آر او د قومي رجستریشن ادارې نادرا د ملکی وګړو د جایدادونو او په بینکونو کې د خودي پیسو تفصیل سرګندولو لپاره یو ویب پورټل هم جوړ کړي. خو بل خو د عامه بخنی په دغه سکیم نیوکه هم رواني شوې دي. قانوني ماهران وایي هر که د مالیه یا ټیکس راغونډول کومه غیر قانوني خبره نه ده، خو د ملکی وګړو د جایدادونو بار ملکی سفرونو او د بینکونو په لړ کې د نادرا سره موجود معلومات په ویب پورټل ایښودل د عین ترمخه د هغه حق پر ضد ګڼل کیږي چې هر یو وګړی کولی شي خپل دغه معلومات پټ وساتي. د پېښور های کورټ نومیالی وکیل ممتاز خان وایي د ټیکسونو راغونډولو لپاره په کاروا یو داسې لار خپل کړی شوی وي چې د کومې د پاکستان اجازه ورکوي.
زمونږ په دې ملکی اولډي په دې بینکینګ کې دا قانون مخه نه موجود دی. هغه ته ولیکي یا الله اف سیکریسي زمما چې کوم اکاونټ ته بینک دا اختیار نشته چې دې داغه هغه انفارمیشن مکمل نو مختلف مخمه جګوي یا اداري وي هغه سره شیر کی کوم چا ته ورکی دا په کده سیکرټ قانون دی. درګه نه دا سم دا اختیار نشته چې دې یو کس پټ چې کوم راز دی دا سره شیر کی. خو خبر دا وی چې زمونږ په ټیکس سیستم کې دا یو طریقې کار دی هغه دا هغه سټیټ اف اسسمنت وي ټول باغ معلومات دي چې د نستا جیداد دي ټول نستا انکم دی دونه غستا سو هغه دغه دی ایکسپنسز هم دی په هغه بنه باندې داسې جوړیږي په ټوپټه باندې داسې کول زما د خپل چې دا به دی سکیم چې روان دی په دې ظاهري کې چې د حکومت سوچ بالکل ټیک نه دی په بنیاد لیول باندې قانون هم او بل د خلکو چې کومه اعتماد دی هغه نور مشکل شي.
په پاکستان کې چې د ملکی وګړو له خوا د مالی ورکول شمیره ډیره کمه ده او زیاتره خلک خپل ګټه وټه پټه ساتي چې د دغه ملکی وګړو د مالی په جال کې راوستو د پر حکومت د بخنی سکیم اعلان کړي او غواړي ملکی وګړي د ټیکس ورکولو په جال کې راوستي شي. د پېښور یونیورسيټي د اقتصادیاتو د سانګې مشر پروفیسور زلکت خان وای تاریخي توګه په پاکستان کې د 1950 کال وروسته 14 زله دا ډول د امنیسټي سکیمونه اعلان شوی چې د ټولو مقصد هم یو وو خو کله هم نه دی کتل شوی چې دغه کې کوم سکیم کامیاب شوی وي.
یو خو د خبره دا ده چې په دې باندې په پارلیمنت کې هم بحث وکړ ځکه پارلیمنت کې چې کوم خلک ناست هغه د ملک عوامو نمائندګي دګیته او دا اګي په دې باندې خو رونا واچولې د دې فائدہ به سی او نقصان مسی. نو دا بیا هم کتر وړي چې آیا دا انفارمیشن چې کوم دی د دې د لیکې دوه سمره چانسز وي او تاسو زمونږ د ملک حالات وګورئ او د یو کس اسټ چې دی هغه پنټ باندې پاتې دی هغه ټولار سخی هغه لایف چې کوم دی هغه ترټن کې دی شي بلکې تاسو د وګوري د ډاکومنټیشن چې کوم دی دا یو ګریجوال پروسس کی دی آر چې کوم دی یا ټیکس کلیکټر چې کوم دی هغه بزانه ایس ایچ او د پولیس نه جوړي چې خلک به د ډنډې په زور دغه کوي هغه به داسې ریزنیبل پالیسیز جوړي چې خلک خپل ارټریک شي او په حکومت باندې ټرست شروع کړي
د دې یاد سکیم په حق له د حکومتي پیغام څخه سرګند شوی د هر وګړي د آمدن جایداد خرصونو د ژوند تیرولو طرز په لړ کې ټول معلومات ورسره موجود دي. د پاکستان وزیر اعظم چې خپل بیا بیا په ملکی وګړو او غک کړي د دغه سکیم نه دی ګټي پورته کړي او خپل معلومات دی انلاین د ای پی آر سره شریک کړي. حکومتي ادریس دی چې دغه ویب پورټل باندې خوده شوی معلومات په محفوظ ساتل کیږي. خو بل لوري ماهران ګمان کوي دا ډول ویب پورټل یا آنلاین معلومات ہوتا کله هم رصد کېدل شي او د دغه حفاظتي خند د ماتېدو امکان هم شته. احسان محمد خان وی او ای ډیو نیوز پېښور.
واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
نوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیوا دا د ډیوا په لندو خبرونو برخه کې یو ځل بیا تاسو ته وړاندې کوو د خبرونو سرټکی
د پی ټی ایم دوه مخکښ مشران او د قومي اسمبلی غړي علي وزیر او محسن داوړ نن بیا په جوډیشل ریمانډ جیل ته ولیکل شول. بل پلو نه یوازې په وزیرستان بلکې په نورو پښتنو سیمو کې هم د پی ټی ایم د کارکنانو پر خلاف کاروایانې زیاتې شوې دي. یو قانون پوه اکبر هوتی وایي
د پاکستان پولیس وایي چې په سند صوبه کې د القاعده ترهګری ډلې یو مشر طلعت محمود سره د دوو ملګرو وجلې. پولیس یاتي یو وجل شوی تن د امریکایي خبریال ډینیل پل په وجنه کې ککړ وو.
او ایران د امریکا له لوري په خپل لارښود آیت الله علی خامنه ای او نورو چارواکو لګول شو سفری بندیزونو باندې سخت خبرګون ښکاره کړی. ویلي دي چې په دې سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د سفارتکارۍ لارې هم وتړل شوې. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن داسې وایي
The president has held the door open to real negotiations to completely and verifiably eliminate Iran's nuclear weapons program.
سټکی تاسو واوریدل خوښ شئ وسته خبرونو تفصیل ته
د پاکستان ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم د مشرانو او پلویانو پر ضد د پاکستان د ریاست کارویانو نه یوازې په شمالي او جنوبي وزیرستان بلکې د پښتون د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې هم زور اخیستی دی. د پی ټی ایم مخکښ مشران او د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ او علي وزیر نن د نهه یاسې شنبې په ورځ د بنو د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کړی شول او عدالت د جولای تر نهمې نیټې پورې بیرته دوی په جوډیشل ریمانډ د پېښور زندان ته ولېږل. بل پلو د خیبر پښتونخوا صوبې په نورو د نورو برخو په شان په مردان ضلع کې هم د پولیسو لخوا د پی ټی ایم د اوو غړو پر ضد د ترهګرۍ خلاف قانون په شمول څلور مقدمې درج کړې شوې او یو غړی اصرار صافی هم گرفتار شوی دی.
د پاکستان غټ اقتصادي خار کراچۍ پولیسو ویلي په یو مقابله کې د القاعده د سند صوبې د مشر په ګډون درې ترهګر وجلې دي. د کراچۍ خار د ملیر ضلع د پولیس مشر عرفان بادر زای میډیا ته ویلي د خار په سوپر هایوې خدا بخش کوټ علاقه کې د ترهګرو د موجودګۍ په خبر عملیات کړي او پنخته کې درې ترهګر وجلې دي. نوموړي داد کړي د ترهګرو د ولقینې په غټه کچه چاودیدونکو بارودي مواد او وسله هم ترلاسه کړي. پولیسو ویلي ترهګر پنخته کې جوبل شوي او بیا یې روغتون ته په لار کې ژوند ترلاسه ورکړې. د ملیر ضلع پولیس ویلي په وجل شوو کې یو د القاعده د سند صوبې امیر طلعت محمود او دوی ورسره ملګري شیخ شاهد او عثمان نور شامل وو.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي افغان ځواکونو د فاریاب ولایت بلچراغ ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیولې ده. د دفاع وزارت مرستیال وایاند وایي چې د بلچراغ ولسوالۍ د نیولو پر مهال د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله اوښتي خو تر اوسه یې شمیر نه دی معلوم.
په نړیواله کچه د ماشومانو په حق لا جاری کړی شوی رپورټ تر مخه ګرد نړۍ کې د اړیګړي ښکار سیمو کې میش ماشومانو شمیرې کې تاریخي زیاتوالی راغلی. سرخار اسلام آباد کې په دې موقع تر سره شوی دستوري ته وینا کوونکو پاکستان باندې ماشومانو حقونه خوندي ساتلو په اړه کوټلي ګامونه پورته کولو غږ کړی. د ماشومانو لپاره کارکوونکي عالمي ادارې سیف د چلډرن د 2019 کال لپاره خپل رپورټ کې ویلي که څه هم پاکستان کې د ماشومانو په مجموعي حالت کې لږ څه ښهوالی راغلی دی خو د دې باوجود د غذایت یا مناسب خوراک کموالی د پاکستان د ماشومانو ډیره لوی مسله ده.
د ایران چارواکو د امریکې له خوا پر هغه هیواد نوی لګیدلې پابندۍ رد کړي او هغه د هر هغه سفارتکاري لارو د بندولو په معنا یاد کړي چې د تهران او واشنگتن ترمنځ د روانو ستونزو د حل لپاره ترې کار اخیستل کېدای شول. ایراني چارواکو د مذاکراتو لپاره د امریکې نیت هم ناصادق قبلل دي. د امریکې صدر ډونالډ ترامپ په د ایران د مشر آیت الله علی خامنه‌ای او د سپایي پاسداران پر اتو کمانډرانو یو شمېر اقتصادي بندیزونه منظور کړي دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي چې ترامپ له ایران سره د مذاکراتو ور پرانیستی پریښی دی.
د امریکا صدر ډونالډ ترامپ د هفتې له یو ځل بیا مشرقي ایشیا ملک جاپان ته ځي. دې ځله د صدر ترامپ د سفر مقصد د نړۍ شلو ملکونو مشرانو یا جی 20 په غونډه کې برخه اخیستل دي. د غونډې سره سره به صدر ترامپ د چین او روس صدر شي چینګ پینګ او ولادیمیر پوتین سره هم یو په یو ویني.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
خبرونه واوریدل او سپام را ګرځو تاسو د مهمو موضوعاتو په حق لا تفصيلي ریپورتونه تاسو سره پیرزو برشا سي په استوديوز کې موجود دي او د هغوی سره به خبرې کوو. نن چې د پاکستان کراچۍ ښار پولیسو ویلي دي چې په یوې مقابله کې د القاعده د سند صوبې د مشر په ګډون درې ترهګر وجل دي. دا هم ویل کېږي چې په دې کې چې یو ترهګر کم وجلی شوی هغه داعش سره هم پاتې شوی. په پاکستان کې د داعش د موجودګۍ په حواله سره پیر زبیر شاه سره خبرې کوو. په خیر راغلی پیر صاحب.
په خیر.
نن په کراچۍ کې دغه پیښه وشوه او دینه مخکې په ملتان کې هم دغه شانتي رپورټونه راغلي وو چې د داعش سره تعلق لرونکي نیول شوي یا وجل شوي دي. پاکستان کې د داعش موجودګۍ په حواله سره څومره دا چې خطر جوړولای شي امنیتی ادارو ته یا ملک ته؟
نو جی داعش خو دا سه دی چې داعش چې کومه فلسفه ده چې کومه نظریه ده خو پاکستان کې شته، ولې چې پاکستان کې اقلیتونه هم شته او هغه ځایونه چې سرته اقلیتونه وي او سپیشلی شیا مسلمانان مونږ ولیدل چې په منځني ختیځ کې چې څومره دا کیسه وه، نو داعش اکس چې کوم دي دا سنی مسلمانان دي او په پاکستان کې تاسو ګورئ لشکرې جنگ و جنگ وی سپاه صحابه دغه ګروپونه چې کوم په خوا د شیا او نور اقلیتی چې کوم مسلمان نو کې اقلیت دی هغه باندې به حمله کول یا هغه به ټارګټ کول. اوس عمکل چې کړه داعش راغې، داعش نوم یو برانډ پشان راغې، نو ډیر اکثر خلک هغه نوم استعمالول شروع کړ، بشمول لشکرې جنگ وی کې هم ډیر کسانو چې هغه عملیات کوي، نو کله لشکرې جنگ وی استعمال نوم کې کله داعش. خو بہرحال داعش پاکستانی چارواک یو څومره هم وایي چې دلته نشته، خو دا سه خارج چاغوی واقعي شته او دا مثال داده چې دوی په خپل وایي چې موږ یو کس وژو چې القاعده مشر او مقصد داعش سره پاتې او دینه مخ کې سور زوړان دی په ملتان کې دوی دوه کسان وشتي او غوی باندې دا غتور د داعش سره دی. او که په داعش په افغانستان کې موږ ګورو نو جن نیکلسن چې په خوانه د رزلوټ سپورټ مشر او امریکایي جرنل اغم دا خبر وکړه چې او یا فیصد نه زیات کوم دا پاکستانی طالبان دی او اوس داعش نوم استعمالی لګیا دی. او دین علاوه پرون دلته یو کارنی انډاومنت کې د پاکستان چې کوم امریکا کې سفیر دی اسد مجید خان اغم دا خبر وکړه وی چې کوم ان گورنډ ایریا دی دا علاقې چې سرته حکومت عملداری ډیره کمه ده یا نشته، هغه کې داعش خپل فلسفه خپل چې کوم نریټیو دی بیان ده یا دریز دی هغه خوري، خو چې موږ په دې خپل سیمه کې دا ځینو ختم کړی دی باید چې افغانستان کې چې فرض کړه داسې سیمه یې نو هغه دې ختم شي. خو بهرحال او دا هم ویل چې پاکستان کې دنه هم داسې حمله شوي دي چې داعش پا کړی دی. خو بهرحال داعش دلته شته، خو ما خپل خیال دا دی چې داعش دلته چې کوم دی هغه لوکل دی، بارنې دومره اثر پې نشته لکه څنګه شام یا په عراق کې دی.
افغانستان کې هم ویل کېږي چې د داعش موجودګي شته دی او سمو د وړاندې د خبرو راغله چې د داعش خراسان په نوم باندې یو د تنظیم سازی شوې ده، د داعش لخوا چې پاغه کې دغه علاقو ذکر هم شوی د پاکستان او افغانستان دغه دوه ملکونه سوای حکومتي او امنیتي مشران چې کم دي دوی آیا د دې موجودګي تسلیمي کنه؟
او موجودګي خو بالکل تسلیمي مس څنګه وایي چې پاکستان دا سه وایي چې دوی منظم موجودګي نشته، خو بهرحال ما تاسو وایي چې دا څنګه رپورټونه را روان دي او دین علاوه چې د لشکرې جنگ وي سپاه صحابه دلته ورته کنی حالات ورته خدي چې داعش دلته وي. په افغانستان کې خو ښکاره دي هلته عملیات کوي لګیا دي، هلته هغوی په خلاف عملیات کیږي، ډرون حملې کیږي، نږدې وخت کې بیا په د جلال ننګرهار کې ډیر دی دلته دوی عملیات کړي دي او ډیر نقصان ورسولې دي. او هغه علاوه چې موږ ګورو نو روس هم دا چګې والي چې داعش په افغانستان کې دی نو موږ له خطر جوړې دي شي. او څنګه تاسو وی چې دلته دوی یو صوبه اناؤنس کړي و دی خراسان، داعش خراسان په نوم باندې دوی دواړه غشته. خو په افغانستان بیا یو دریزدام دی چې په خوانه کامي سلامتی سلاکار حنیف اتمر بلوز پاکستان تم راغلی او هغه دلته واشنگتن کې دا ویلیو چې دا د پاکستان طالبانو په شان یو بل ګروپ دی چې پاکستانی سپورټ کوي او د مقصد دا دی د پاکستان کفرس کې طالبان فیل شو نو بیا به داعش دوی د مفادات ولته خیال ساتي. خو بهرحال دا د هغه نظر چې دلته وړاندې کړی وو. او ما څنګه ول وی چې جن نیکلسن دا خبره کړې و چې دا پخوانی پاکستانی طالبان دي او د ضرب اعظم نه پس دوی بیا اخوا واوڑے دل دے پولی اخ طرف تا ولتے مرکزونه جوړ کړه ولته اوس په افغانستان کې عملیات کوي. نو داعش یو حقیقت ته لوکل خلک دی مخ په خوانی ٹی ٹی پی ول اکثر کسان دی پکې ازبک چې چن او تاجک هم شته چې کوم ترهګر دی هلته. نو دا دی چې دا یو خطر ده خو افغانستان سایډ نه خو ډیر کار پر روان دی هغوی په خلاف عملیات هم کیږي او داسې ښکاري چې ډېرې کمزوري کړي دي. ډېره مننه. ډېره مننه.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
ایران د امریکا له لوري په خپل لارښود آیت الله علي خامنئي او نورو چارواکو لګول شویو سفري بندیزونو باندې سخت غبرګون ښکاره کړی او ویلي دي چې په دې سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د سفارتکارۍ لارې هم وتړل شوې. نور جزئیات له مجاهد جواد نه په دې رپورټ کې واوري.
ایران د نهه یاتی شنبې په ورځ د امریکا له خوا د دغه هیواد په ستر مذهبي رهبر او نورو جګپوړو چارواکو باندې د نویو بندیزونو پر سر د ټرمپ پر ادارې سختې نیوکې کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت بیان په دولتي تلویزیون باندې ویلي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ کړنې دا معنی لري چې د تهران او واشنگټن ترمنځ ډیپلوماسي په دایمي توګه بنده شوې ده. خو د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن په اسرائیلو کې د یوې لیدنې پر وخت وویل تمه د ایران او سوریې ته به ډیر پام واړوي او امریکا اوس هم غواړي چې له ایران سره خبرې وکړي.
The president has held the door open to real negotiations to completely and verifiably eliminate Iran's nuclear weapons program.
ولسمشر رښتینو مذاکراتو ته دروازې پرانستې دي ترڅو د ایران د ایټمی وسلو پروګرام د دوی د میزایلو سیستم د نړیوالې ترګرۍ سره د دوی ملاتړ او په نړیواله توګه د دوی د خطرناک چلند په بشپړه او رښتینی توګه مخه ونیول شي.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم ویلي و چې موږ غواړو له ایران سره یو تړون ته په رسیدو باندې خبرې وکړو خو که ایران یې نه غواړي نو دا هم پروا نه کوي. ایرانی چارواکو ویلي دوی هم غواړي چې له امریکا سره خبرې وکړي که چیرې امریکا په ایران باندې لګیدلې بندیزونه لرې کړي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي او د هغه د ملګرو پر وړاندې د ګول یا دوشنبې په ورځ نوي بندیزونه ولګول. واشنگټن وایي دا بندیزونه د دې لپاره لګول شوي دي تر څو تهران د اټومي وسلو د پراختیا او د ترهګرو ډلو له ملاتړ څخه لاس واخلي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس موسوی تر دې مخکې ویلي و چې آیا داسې کوم بندیز پاتې دی چې امریکا په دې وروستیو کې پر موږ نوي لګولی او یا یې په تیرو څلوېښتو کالو کې پر موږ باندې نوي لګولی او آیا دوی له دې نه څه ګټه ترلاسه کړې ده؟ وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ایران سره د 2015 کال له شوې اتومي تړون څخه ووت په ایران باندې څو ځله بندیزونه ولګېدل او د دغه هیواد اقتصاد ته یې ډیر زیان ورسوه. د ټرمپ د ادارې لخوا په ایراني لوړپوړو چارواکو دغه وروستي بندیزونه په داسې حال کې ولګېدل چې ترې څو ورځې د مخه د راپورونو له مخې امریکا په ایران باندې انټرنیټي بریدونه وکړل. تهران وویل دغه بریدونه له نړیوال قانون څخه یوه ښکاره سرغړونه ده. همدارنګه تېره اونۍ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران لخوا د امریکایي ډرون الوتکې د غورځولو په غبرګون کې په ایران باندې د بریدونو امر ورکړی و خو هغه په خپل ټویټر باندې وروسته بیا ولیکل چې دغه بریدونه له ترسره کېدو څو شېبې مخکې د دې لپاره کنسل کړای شول چې پکې د 150 کسانو د وژلو ویره وه.
دا د وی او ای دیوا خپرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiva. پاکستان کې د ماشومانو د عمومي صحت او د ژوند په حواله سره سیفتي چلډرن نومي عالمي ادارې د 2020 کال نه واخله 2019 کال پورې خپل ریپورت کې ویلي دي چې په پاکستان کې د ماشومانو په مجموعي حالت کې لږ څه حواله راغله ده. خو د دې باوجود د غذایت یا د مناسب خوراک کمواله د پاکستان د ماشومانو ډېره لویه مسله ده.
سیف دی چلډرن دغه رپورټ د پاره ډیټا یوازې د پاکستان سند او د پنجاب صوبې ناغستی وا او بلوچستان او خیبر پښتونخوا پکې شامل نه ولې چې په هغه صوبو کې سیف دی چلډرن ته د کار کولو اجازه نه و ورکړې شوې. تفصیلی رپورٹ پیر ولای چارا کوي.
حکومت مخالف پیپلز گن فرحت اللہ بابر د فوزی عملیات نه زپل او اڑی گڑی خکار سیمو کې د ماشومان د بے وسه او د دې د حقونو د شکولو معاملہ راپورته کړی دا او فرحت اللہ بابر د دې یو لوی علت د پاکستان د ریاست لخوا د خلکو د خیر خیګړو په پرتلې اواز دفاعي وسوسو باندې ګډه تګلارې ټاکل بللې دي. د ماشومان حقونه خوندي ساتلو په لړ کې فرحت الله بابر په سیاسي ګوندونو باندې هم خپل کردار سرته نه رسولو تورونه لګولې دي او د ماشومان د حقونو مبارز عمران ټکر د فرحت الله بابر دغه نظر سره اتفاق لري او د په خیبر پښتونخوا او قبایلی ضلعو کې د ماشومان د بد روزي یو لوی علت د پاکستان د حکومت لخوا د غسیمو کې نړیوال غیر دولتي ادارو مخه نیول بلي.
نو دا سیستم خو بیا په کې بنیادی خبره چې کومه د رپورټ حواله سره زمونږ دغه یو بدمرغي ده چې زمونږ صوبا او قبایلی سیمې دلته چې دي دلته چې این جی او نیشنل یا انټرنیشنل کومه ادارو به کار کوو نو دا غی لارې هم باندې کړی شوی دي چې دا غی یو کردار شته دی خو چې د پالیسۍ لاندې دننه کار کوي او هغه خپل رپورټ حکومت ته دا سبمیټ کوي.
د تیر مسلم لیگ نواز گن حکومت په هیواد کې غیر دولتي ادارو د رجستریشن پالیسۍ اعلان کړي او موجوده واکمن تحریک انصاف گن هم دغه تګلارې د لاندې په پاکستان کې یو شمیر غیر دولتي ادارو دفتر تړلې دي او د هیواد په کچه تعلیمي نظام باندې کارکونکو کې بل یو تنظیم الف اعلان کارمن عمر اورکزی نظر لري چې ګنې د سند او پنجاب په پرتله خیبر پښتونخوا او قبایلی ضلعو ماشومان د خپلو حقونو نه محروم دي.
75% جنکی د قبایلی سیمو کې سکولونه نه بار دي هغه مين وجه دا چلته کې کوم سکولونه وغه تبا شو یا کوم نوې سکول نه جوړ نه شو موږ سره یا مطلب اوس شومتا سکول ته تک ګران شو هغه ته هغه کوالټی اډوکیشن معیار تعلیم هغه ته هغه نه ملويږي چې کوم معیار تعلیم په هغه علاقو کې لکه په سند پنجاب یا په اسلام آباد کې ماشوم ته ملويږي.
د نړیوال ادارې رپورت تر مخه پاکستان د ماشومان حقونه خوندي ساتلو پترس کې بیا په ځانګړي ډول جبري مشقت مخه نیولو په لړ کې مثبت ګامونه پورته کړي دي چې لکه بلې پاکستان په دې اړه جوړ پوړی باندې کال 2002 په پرتله په کال 2019 کې بره راغلي دي. رپورٹ جاری کولو په موقع اسلام آباد کې شوې دستوري ته وینا کې د ماشومان د حقونو مبارزین ټینګار کړي چې د ماشومان حقونه باوري جوړولو په حق لبه پاکستان ته لا اوسم ډیر څه کول وی. په دې موقع هیواد کې د ماشومان د خیر خیګړې لپاره د غیر دولتي ادارو د کردار معامله هم راپورته شوې ده او غونډې ته ویل شوي چې آی کے ای اے نومې تنظیم په مالی مرستو پاکستان سند او پنجاب ایالت کې شپږ لکه بالغ او اته لکه ماشومانو ژوند کې په تیرو اتو کالو کې مثبت پرمختیا راغلې ده. په نړیواله کچه د ماشومانو د حالت زار په حق له رپورټ کې ویل شوي چې دا وخت د تنازعات یا اړی ګړی ښکار سیمو کې د ګیر ماشومانو شمیره تیرو زرو کالو کې تر ټولو زیاتې دي. که څه هم په دې رپورټ کې پاکستان کې د ماشومانو جبري مشقت مخنیوي او سند او پنجاب ایالت کې د لکونو په شمیره کې ماشومانو په ژوند کې د مثبت بدلون راتلو پخلی شوی دی. پاکستان نه یوازې د لګکو او زنانو خو د ماشومانو حقونو تحفظ باوري جوړولو کې د ناکامۍ په سر هم د نیوکو سره مخ کیږي او د سرکاري شمیرو تر مخه په هیواد کې تیر کال یعنی کال 2013 کې د ماشومانو په جنسي ډول زورولو پیښو کې 33% زیاتوالی راغلی و. د هیواد په بیلابیلو برخو کې د ماشومانو په جنسي ډول زورولو پیښو ته په سیاسي عدالتي او ولسي کچه هم سخت غبرګون په لیدو کې راځي او په وروستو کې حکومت په دې پیښو کې ککړ ملزمانو ته د 500 سزا باوري جوړولو منظوري ورکړې ده.
د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدل شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
افغانستان کې طالبانو رسنیو او خبریالانو ته خبرداري ورکړې دی چې نور دی د دوی په وړاندې غلط د دوی په وینا غلط معلومات نه کاروي او د دوی پر خلاف دي ځینی هغه کمرشل اعلانونه چې په ټی وی ګانو کې خبريږي هغه د نور نه خبروي کنه. نو له وی هفته نو وروسته به دغه خبری رسنۍ د دښمن په سترګو ورته وکتل شي او بیا به د شکایت حق ونه لري. په دې کې زمونږ خبريالې منظر شهید یو رپورٹ برابر کړی دی او لځینو خبري اعلانو سره یې پکې خبري کړي دي او دای څېړل دي چې په تیرو کلونو کې په افغانستان کې څونه خبري اعلان وژل شوی دي او افغانستان د خبري اعلانو او رسنیو لپاره څومره خطرناک هیواد ګڼل کیږي.
افغان خبریالانو د طالبانو لخوا شوی غواخونو باندې اندیښنې خودلی، خوایي د لومړی ځل نه دی چې دوی غواخول شوی دي او لدې وړاندې هم په خبریالانو وسلوال بریدونه شوی. طالبانو د افغانستان رسنیو او خبریالانو ته غواخ کړي چې که پر مطبوعاتو د دغې ډلې پر ضد اعلانونه بند نه کړای شو نو دوی به رسنۍ او خبریالان په نخښ کړي. طالبانو ویلی چې د افغانستان حکومت په مالی مرستو چلیدونکې ځینې رسنۍ په رادیوګانو او ټلویزیونونو د دوی پر ضد پروپاګاندا خوروي. افغان خبریال عزیز رحمان حمیدی وایي
د طالبانو لخوا ژورنالیستانو ته ګواښ چې د یوې اعلامیې په خپرولو سره یې کړی دی واقعا د غندنې او د تشویش وړ خبره ده، ځکه چې ژورنالیستان هر وخت بې پرې پاتې شوي دي. دوی مګر د ژورنالیزم مسلک ته چې بی پرېتوب یا بی طرفی پکې یو مهم اصل دی، دوی تل دغه اصل ته په درناوي بی طرف معلومات خپاره کړي دي. هغه که د دولت لخوا وي، هغه که د وسلوالو مخالفینو وي، ولې په تعصب سره باید ووایم چې طالبانو بار بار دغسې ګواښونه ژورنالیستانو ته کړي دي. او مهمه خبره دلته دا ده چې د ډول ګواښونو په وړاندې به ژورنالیستان هیڅکله هم غلی پاتې نه شي او حقایق به له خلکو سره له ولس سره شریکوي.
افغانستان دا مهال د خبریالانو لپاره د نړۍ تر ټولو خطرناک هیواد بلل کیږي. د بې پولې خبریالانو د څار ادارې د شمیرو له مخه د 2014 کال راهسې په افغانستان کې لږ تر لږه 40 خبریالان په وسلوال بریدونو کې وژل شوي دي. افغان خبریاله دیوان نادر وایي
دا چې طالبانو افغان ژورنالیستان او رسنۍ ګواښلي چې دوی باندې به بریدونه وکړي، موږ افغان ژورنالیستانو ته د منلو وړ نه ده. د دې لپاره چې دا قضاوت منصفانه نه دی چې طالبان وایي چې افغان رسنۍ او ژورنالیستان بې پرېتوب په پام کې نه نیسي او د دوی په ضد باندې نشرات کوي. موږ افغان ژورنالیستانو تل خپل بې پلویتوب ساتلی دی او هیڅ وخت مو د کومې ډلې ملاتړ نه دی کړی. نو د طالبانو څخه هم غواړو چې خپل دا خبره بیرته واخلي، د دې لپاره چې افغان رسنۍ او ژورنالیستان د یوې ټولنې غږ ده او که دا غږ غلی کوي نو دا د بیان ازادي په وړاندې یو ستر ګواښ دی.
د رسنیو د بیان ازادۍ نړیوال انډیکس یا ورلد پریس فریډم انډیکس له مخه افغانستان د 180 هیوادونو په نوم لړ کې په 121 نمبر دی. یو بل افغان خبریال ذبیح الله غازی وایي
د طالبانو نه زما غوښتنه دا ده چې هغه څوک چې خبریالي کوي، رپورټینګ کوي، هغوی د چا د اعلاناتو او دې مسایلو سره هیڅ کار نه لري او که څه هم په افغانستان کې خبریالانو ته ورپېخ ګواښونه نور ډیر دي، نو که طالبان هم نخه کې دا به یو بل ګواښ شي. او ژورنالیزم یو سپیڅلی مسلک دی، دوی باید د دغه سپیڅلتیا د ساتنې او د دوی د پالنې لپاره کار وکړي، نه دا چې دوی خبریالان په نخه کې او یا رسنیو ته ګواښ پیښ کړي.
په کابل کې د امریکا سفیر جان باس پر خپل ټویټر پاڼې لیکلی دي چې د خبریالانو ګواښل به له طالبانو سره د سیاسي اهدافو په ترلاسه کولو کې مرسته ونه کړي. هغه ویلی دي طالبان دې د افغان خبریالانو ګواښل ودروي، د خبریالانو او ولسي خلکو پر وړاندې زیات تاوتریخوالی به امنیت رامنځته نه کړي او نه به له طالبانو سره مرسته وکړي چې خپلو سیاسي موخو ته ورسیږي. د دې ترڅنګ د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ رسنیو ته د طالبانو دغه خبرداری د بشري او اسلامي اصولو خلاف بللې. که څه هم په افغانستان کې له دې وړاندې هم د طالبانو ډلې پر خبریالانو د ځینی بریدونو پړه په غاړه اخیستې، خو دا لومړی ځل دی چې طالبان په یوې ځانګړې موضوع رسنیو ته نیغ په نیغه ګواښ کوي. منازه شهید، ډیوا، امریکا غږ، واشنگتن دی سی.
د تیرا اوسیدونکي وایي چې کومه پابندي په 2014 کال کې د طالبانو د علاقې نه د ختمولو پس لګول شوی و چې خلک به د دې علاقې نه ونی نه وهي او لرګي به بهر ته نه وړي، نو د دغه پابندۍ د لاسه دوی ته د لکونو روپو تاوانونه هم کیږي. دوی دا هم نشي کولای چې کم ونی په خپل راغورځېدلې دي د هغوی لرګي هم بهر ته د علاقې نه ویسي او خرڅ کړي. ابراهیم
په کال 2012 کې د طالبانو او نورو وسلواله ډلو د تیرا په باغ میدان او د کوکی خیلو په علاقو قبضه سره کې یو وخت د غسیم اوسیدونکو د خپل تحفظ په خاطر خپل شخصي جدادونو او کاروبارونو ځای په ځای پریښودل، نو بل اړخته په دغسیمو کې د ځنګل د لرګو کاروبار کوونکو هم د کرونو روپو د ځنګل نه غوښ شوی لرګی یا خو په خپلو شخصي ودانیو یا د لرګو ټالونو او یا هم په ځنګل کې ځای پر ځای په پریښودلو مجبوره شول. په کال 2014 کې د پوځي عملیاتو له پسته د سیمې اوسیدونکو خپلو کورونو ته واپسۍ نه پس امنیتي ادارو د ګرد تیرانه د ځنګل نه غوښ شوی هر قسمه بوټی یا لرګی بهر ته پوړلو او د نور ځنګل په غوڅولو بندیز اعلان کړو. د باغ میدان شاوخوا علاقو او د کوکی خیلو سره تعلق لرونکو د ځنګل د لرګو کاروبار کوونکي یي چې د طالبانو د قبضې نه وړاندې هغوی په خیبر پښتونخوا، پنجاب او حتی کراچۍ کې د غوڅ شو لرګو درنې سوداګانې کړې وي، کومې چې د تیرو 15 کالو د بندیز له وجې متاثره شوي او دوی نه یوازې د درنو مالي تاوانونو سره مخ شوي بلکې په ځنګلونو او شخصي ټالونو کې پروت غوڅ شوی لرګی د موسمي حالاتو له وجې هم اغېزمنه شوی او غواړي چې د دغې لرګي ورله د اوچتولو اجازه ورکړی شي. د تیرا برکم خیر لوزکی درې یو سیدونکو کاری نورنګ د لګو د تاجرانو دغه مشکل په حق لایي.
مونږ دا اوس ډیر به واسه ګورنمنټ نه یو مطالبه کوو چې نور کم ویلوړ لرګای دی او نختر دی دا ادو په مال طبيعت باندې مونږ کور کو خو یو مطالبات کوو چې دا کم ولای شوې دی او کم په خوړونو کې کم په لګاډو کې پروت دی دغه لا مونږ لا اجازهت ملو شي او مونږ خل ډیر زیات ته غربت را مختی بل دا د لګو روپونه دی هر و کس نه چې تاسو کې نو 50 لک نه برا په غاټیم کې هر و کا سودا کړیو نو دا ډیر زیات او مونږ بیام دی حکومت نه سره د پاک پوج نه مطالبه کوم چې کوم ورې شو لرګای دی او خړونه کې پروت دی دغه لا مونږ لا اجازهت ملو شي چې دا په خپل اډه باندې ولګو چې کم نس کم هغه په 100 کې چې هغه 2 روپے پس پته ملو شي دا به مونږ د حکومت شکر یاد وکړو.
اسې خود تیرا په ځنګلونو کې د مختلفه قسمه بودرتي بوټي راټوکیدلې او اوس هم دغل ته په لوی رقبه ځنګل موجود دی. خود ځای ګوسیدونکو په وینا دوی زیاتره د تجارت په غرض د نختره بوټي او په خپل کورونو کې د سوجدلو لپاره د سیړې بوټي استعمالوي. دا چې د تیرا د ځنګلونو د بوټو وهلو اختیار د چا سره دی او دغه تعین څنګه کولای شي د دغه په حق له کاري نورنګ وایس اف امریکا ډیوته اوویل
چې چا به دا پیسہ لا کوله دا به د غلارګي مولیک په خپل کوله چیرې د لارګي ک دومره پوت شي دا ورستېږي نو کدا ول شي د پزوی باندې بل بچای وشي نو دا د ول شي دا کې نه کمیټه واغه کې کوم خپل خپل زوینه معلوم دي چې دا درې فلوري دی په بار کم بار کې دا د وندګری دی او دا د شیخ ملخیل نو خپل خپل زوینه معلوم
ځای اوسیدونکو یې چې د تیرا په قدرتي ځنګلونو کې کله هم د حکومت لاړخه کوم نوی بوټی نه دی ناکلای شوی او د دغه باوجود چې اوس واړه قبایلی سیمه په خیبر پښتونخوا کې زم کېدو نه پس دغلته د حیوانات واړه قوانین هم غزول شوی خو د تیرا د قدرتي ځنګلونو ملکیت اوس هم د ځایي قانونو په لاس کې دی. سمو دوران د ځای اوسیدونکو په غوښتنه امنیتي ادارو او ځای انتظامی د تیرا ځنګلونو نه ډیره په محدوده کچه د شخصي استعمال د فرنیچر یعنی کرسي میزونه او کټونه یا پلنګونه جوړولو د پاره د دې د تیران نه د بهرولو اجازه ورکړه خو په دې رستو کې د غیزانتیا غلط استعمال یعنی د غشیان د کاروبار د پاره استعمالولو لوجه اوس یو ځل بیا پر بندیز لګول شوی. خو د لرګو تاجران غواړي چې د پخوانه غوښوي لرګي د وچتولو او تیران نه بهرولو اجازه ورکړي شي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.